سلام ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلاس اته راډیو ناورز موږ د پروګرام ډټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړ شوې چې تکرار خبري خو ترغه وړاندې د تېسات خبرونه د طالبان ولایت به په خسره د مبارزې ملي دراوای پاتیرو درې ورځې کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لکتر لګ دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو لس نور ټپین شوی دی. د ورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. ولایت به په خسره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د ورښتونو سیلابونو لامالا دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې یو زره پنځه سوه شپېته کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا دولس سوه څارویو د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. د سالنګ دوه لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چې واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د یوې نیمې بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیما کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرنن نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړې. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورلی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یوویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې ووژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا په یوویشت دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زیلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر دورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خپرونې مېلمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیرونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هيله شمس. ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونې په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی په تاسوینې چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا بیا د میلیونونو انسانانو مسله تي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله تي. نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي، که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنې 2015 کې، حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټي سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبان نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې دعوه لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 28 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوي وکونو یو نیم سل ترتی. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده.